شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې تموز احمد تکل هرکلی کوم. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې د سیلونو له کبله د مړو شمیر 311 کسانو ته لوړ شوی دی او له زرو زیات کورونه ویجاړ شوي. د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې ویاندې نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا شمیرې ورکړې. په عین حال کې ویل کېږي چې په تخار ولایت کې هم شاوخوا 40 کسان د دې سیلونو له کبله مړه شوي دي. لدې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم ویلي و چې شاوخوا 1.5 زر کورونه یا نړیدلي او یا زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدنې عالي کمیسیون نن د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ په خپله غونډه کې خلکو ته د اوښتو زیانونو او هغو ته د بیړنیو مرستو د رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. ریاست الوزرا په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې په بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب او غور ولایتونو کې به له سیل ځپلو سره مرستې وشي. په عین حال کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سبا د بغلان په ګډون د هیواد په 8 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په بغلان، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې سبا د سیلونو د بهیدلو امکان شته. په بیان کې د ورښت کچه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. یو شمیر امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیګا پر خپل ایکس باندې ولیکل چې د سیلونو د ګڼ شمیر کسانو ژوند اخیستی او مالی زیانونه یې اړولی دي. نوموړي زیاتوي چې طالبان دې د ټولو افغانانو له ځواک څخه استفاده وکړي، پر ښځو او نجونو دې له ځپونکو محدودیتونو لاس واخلي او د اقلیم د بدلونونو له کبله له ورانیو سره د مبارزه وکړي. د بشري حقونو په چارو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم نن پر ایکس شبکې ولیکل چې په افغانستان کې خونړي سیلونه د اقلیمي بدلونونو له کبله راغلي دي. ښاغلی بنټ د طالبانو د حکومت لخوا د اوږدمهاله پروګرامونو پر جوړېدو او سمدستي مرستو ټینګار کړی. د اوکراین په شمال ختیځه خارکیف سیمه کې نن سلګونه کسان وروسته له هغه له خپلو کورونو وتلو ته اړ شول چې روسیې توغندوی حمله وکړي او د اوکراین پوځ د هیواد په ډیرو برخو کې د هوایي حملو خبرداری ورکړ. رسنیو د خارکیف د والي ولې سینی هوبوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي پر لسګونه ښارونو د روسیې د توپچي او نورو وسلو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. چارواکو همدراز خوندي سیمو ته د 1500 کسانو د ایستلو خبر ورکړی. د اوکراین د پاوځ ستر درستیز نن سهار د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې د هغو سلو سیمو یادونه وکړه چې جګړې پکې شوې دي. پرون روسي ځواکونو هڅه وکړه چې په خارکیف کې د اوکراینی ځواکونو د لیکو په ماتولو سره په دې سیمه کې نوې جبهه پرانیزي، خو کیف وویل سره له دې چې جګړه روانه ده اوکراینی ځواکونو د روسیې هڅه شنډه کړې ده. او ارمني چارواکي وایي چې د ارمنستان او اذربایجان مرکزیان له هم د سولې د دوه اړخیز تړون د مقرراتو په اړه موافقې ته نه دي رسیدلي. د دې دوه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په قزاقستان کې دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسولې. دواړو وزیرانو په الماتی ښار کې په دې اړه خبرې کولې چې د جنوبي قفقاز د دې دوه هیوادونو ترمنځ چې د اوږدې مودې سیالان دي د دوامدار سولې تړون لاسلیک کړي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ اختلافونه پر ځای پاتې دي، خو دوی د خبرو پر دوام موافقه وکړه. په بیان کې د اختلاف وړ موضوعاتو یادونه نه ده شوې. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د افغانستان په شمال کې سیلابونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
د بل همسایه مې کوټې اوبه وړلې، یا د بل همسایه مې همداسې تقریبا 2 لکه 3 لکه هغه ته هم نقصان ورور. یو هم جومات هلته کندارو جومات په نامه چې یادېږي دا هم نیمایي اوبه وړ.
دا چې څنګه د سیلابونو زیانونه راکمولی شو د یو کارپو نظر اخلو.
دغه انسان د بدن د ډیر یخیدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي.
د دې سیلابونو په اړوند غبرګونونو ته هم کتنه کوو. په نورو موضوعاتو کې، پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو زر ورځې په نجونو او ښځو سره ډول تیریږي.
په خپل کور کې د یو زندانی په شان یم. د خپل ژوند مهمې ورځې چې باید د یو ښه راتلونکي په جوړولو کې تیرې کړو، په ناهیلۍ او خفګان تیروو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین په شمال ختیځ کې د جګړې له تودېدو وروسته یو شمېر ملکي وګړي له خپلو کورونو ووتل. نور موضوعات هم لرو او په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
در دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د خورونه ریوال پروگرام WFPY په بغلان ولایت کې د جمعې د ورځې د سیلابونو لکبل د مړو شمیر ل درې سو او ختای دی. WFP ازادۍ راډیو ته د هم ویل دي چې په دې سیلابونو کې زرګونه کورونه ویجاړ شوی او تخریب شوی دي. د بغلان ترڅنګ تخار هغه بل ولایت دی چې سیلابونو خلکو ته درنه مالی زیانونه پکې اړولې دي. په دې ولایت کې د شلو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی، خو ویل کېږي چې ښایي د تلفاتو شمیر لا پسې لوړ شي. اکرام الله اکرام او د موضوع نور تفصیل.
په بغلان ولایت کې د جمعې د ورځې سیلابونو له 300 ډیر کسان وژلي او له زر ډیر کورونه ویجاړ کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP او چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې سیلابونو کې 311 کسان وژل شوي، 211 کورونه ویجاړ شوي او 2800 کورونه نور زیانمن شوي دي. خو په خوته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت بیا متفاوت ارقام وړاندې کړي. د دې وزارت ویان جانان سائق رسنۍ ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د لومړنۍ معلوماتو پر بنسټ بغلان، تخار، بدخشان، سمنګان، فاریاب، هرات او غور ولایتونو کې د سیلابونو لامل 15 تنه مړه شوي او 300 ډیر ټپي اندي.
15 کس هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او تقریبا 300 کس پورې زیات کم هیوادوال زخمیان شوي دي او یو شمیر کورونه په کلی او جزئي توګه تخریب شوي دي. ورسره په څنګ کې 300 جریبه پورې د هیوادوالو زراعتي ځمکې ویجاړي.
په همدې حال کې د بغلان یو شمیر سیلاب ځپلي وایي کوچنی قیامت تجربه کوي. د پولی خمرې د څلورمې ناحیې د قربانیانو د یوې کورنۍ غړي غلام حسین ازادي راډیو ته وویل
نیزه کې جزې دلته یو زما د ورور ښځه او یوه زما تر د زوی میرمن چې کله له پاسه سیلاب راغی له څلورو ماشومانو سره یې دوی لاندې کړل. دلته ډېر زیانونه اوښتي دي. له موږ پاسې یو ماشوم شهید کړی او دلته لاندې کورنو کې هم دوه ماشومان مړه کړي دي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی موسی خان وایي سیلونو خلکو ته درانه مالی تاوانونه هم اړولي دي.
دلته د بل همسایه مې مثلا کوټې اوبه وړلې، یا د بل همسایه مې داسې تقریبا 2-3 لکه هغه ته هم نقصان ور ورسېد. د ما شاوخوا ته دي یو هم جومات هلته د خدای قندارو جومات په نامه چې یادېږي، دا هم نیمایي اوبه وړ. دا د منګه ساحه کې دي او د خدای شارک په ساحه کې تقریبا 650 لکه روپیو تقریبا خلکو ته خسارات رسېدلي. لا ډېر
د بغلان ترڅنګ تخار هم 13 ورځ ناوخته د سختو سیلابونو شاهدو. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د تخار د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د مسؤلانو له قوله لیکلي چې په دغه ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله 30 تنو ژوند بایللی او لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د مسؤلینو په وینا سیلابونو په چال، اشکمش، نمکیاب او فرخار ولسوالیو کې زیانونه اړولي. اخوا په هرات ولایت کې د یوه ماشوم په ګډون 3 تنه په سیلابونو کې مړه شوي. په هرات کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې ولایت په کشکې کوهنه ولسوالۍ کې سیلابونو زیانونه اړولي. په بدخشان کې بیا سیلابونو یو کس مړ کړی او 2 کسان یې ټپیان کړي دي. په سمنګان کې هم د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او لسګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو 2 اونیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د سختو ورښتونو، واورې ورېدنې او سیلابونو شاهدانو چې له امله یې مرګ ژوبله هم اوښتي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په بدخشان، تخار، بغلان، لغمان، پنشیر، نورستان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې نن او سبا د سختو ورښتونو اټکل کړي. د دغه ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د باران کچه به په ځینو سیمو کې له 15 تر 26 ملي متر پورې ورسیږي.
په راپور کې مو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې مخصوصا په بغلان ولایت کې د سیلونو له کبله د اوختو زیانونو په اړه جزئیات اوریدل. محکمه د بغلان ولایت د مرکز په لخمري خار له اوسیدونکو محمد نبی احمدی سره چې د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو هم دی د سیلونو د زیانونو په اړه خبرې وکړي او لومړی متر خپل د سترګو لیدلای حال او پخت
تکل څه ډیر علامات سیلاب پرون ان د سپګر کې ډیر شدید باران مونږ دا وګورې چې په خبري کې نه یو مونږ کې ته هغه وای دا دیوال مادن وای دلته زیاتره کورونه والا وران کې وی وړو یعنی په سپګر کې قریب زیاتره نفر وره کم دیوسم نو په ټوله کې شو ګورو بیا د زماخل مونږ ته وته دلته سیلابونه راوته دغه ځینې څنګه پیدا ترې تکل څه مخره بیا هم چې وسنګ نو ته دی مونږ کې ته واسه ساتي شو ګورې کته شمال فاته د بغلان وته وای یعنی مرکزی بغلان د شهر جديد نوته وخت له هدا زیات ځان له خلکو ته پیسې پکړ کېو مته ماري نوته یو لوی د بغلان شهر جلال اوته دا چې یو کړی دي د ښه د ټولو کې شو درې بیا دلته څه لا ورو نه غت کورنه ډیر خراب کړې نه ډیر خلک ورګ دي تاسو تکل څه ګورې خلک په لټه کې درګه ګوري چې انسانان پیدا شي چې جسدونه
احمدی صاحب تاسو دا اوس چې هلته یی او شاوخوا ګوري د مرستې عملیات شروع شوی دی یا د طالبانو د حکومت لخوا یا د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د ستر سترګو کیږي د مرستې د عملیات؟
بله صاحب یو کې دا د خارجي موټر راغله تقریبا وګورې چې دا مسو والا یعنی زیاتره دا راغله د پټول کې شو ګورو نو یو ایرر راغله ته کې راځله نه په ټول کې دی کوم کوم راوړي نه دا چې اجل کوم کوم به دا مېسو تاسو کې نه راغله تاسو ماڅو کې ټول کې به چې دا وخت کې به ټول لاس پکار دي نو واخه په یو سره خلک راغلي او بل دغه منته کو خلک راغلي دا شتمن خلک زیاتره د څه عمر سي ټول عمر کې دې کوشش کوي چې دې ونه کې پیدا کی ورا هغه چې له یز ګوري نو بیا موږ دا پسنه نه کوي موږ دا وخت په ټول باندې سبا ته چې وګورې یو پیخه را یو 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 تدې پیخه و نو دې کړ به ټول کوشش کوي نه یا هیڅ ځان بیر نه کوي
احمدی صاحب لږ خلکو سره چې سیلابونو کورونا ویجاړ کړی دي د زخمیانو پر ایستلو کې د مړیو پر ایستلو کې د ټپیانو په علاج کې هم د سید پام وړ مرستې تاسو ویني
bale bale تاسو موږ ډیر راځي اوس په دې کې چې حکومت خپل ځان نه درغه ولای نو په ټوله کې نور مسول موږ لکو تاسو وایي چې حکومت خپل ځان څنګه بیا هم خیره مو سیده تقریبا دا به تاسو ګډه شتمن خلک چې دا به تاسو کې نو په ټوله کې چې ډیر خلک ورغلي موږ منته کوله ورغلي یل موږ تاسو خپل الله په دې معنی چې ما ورته نو ځلار ته نه ځوانان موږ له الله خلک جاتره یعنی د څه په ګرځې چې وسایل سره تللی یعنی هغه ټکیه تاسو تاسو موږ خدای غو نظر جاتره وخت مسلم تماس کیا سو جاتره دوستان دغه سره یې مشکلات یا دي تاسو ته مخرمه
د بغلان ولایت د مرکز په لخمري خار اوسیدونکو محمد نبی احمدی اوچلا ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د سیلونو په موضوع کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ پنټ ویلي په افغانستان کې د سیلابونو له کبله زیانمنو او زیانونو ته د طالبانو او نړیوالو لوبغاړو لخوا بیړنۍ مرستو او اوږدمهاله پلانونو ته اړتیا شته. بلخو د افغانستان د بشري حقوقو او خزو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ رینا اميري ویلي چې طالبان د اقليمي بدلونونو له کبله نورینونو ته د رسیدنې ترڅنګ د نفوس ټول ځواک په کار واچوي او پر خزو او نجونو د بندیزونه لری کړي. فیروزه عزیزی او په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینیټ په خپل اکسپانه کې په بغلان کې د سیلابونو او لامل یې د اوختو درنو ځاني او مالی زیانونو په اړه لیکلي. د بغلان په ګډون په افغانستان کې وروستي سیلابونو ګڼ شمیر خلک وزلي چې په خبره یې د اقلیم بحران پر وړاندې د افغانستان د زیانمنتیا جدیوالی ښیي او د طالبانو او نړیوالو لوبغاړو لخوا په سمدستي مرستو او د اوږدمهاله پلان پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د بشري او ښځو د حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ رینا اميري په خپل اکسپانه په دې اړه د خوښنۍ څرګندولو ترڅنګ لیکلي چې د اقلیم د بدلون له نورینونو سره د مبارزې لپاره طالبان باید د ټول نفوس ځواک په کار واچوي او پر خزو او انجونو محدودیتونه دی لری کړي. لتیرې ویونه راهي سپه افغانستان کې په اکثر ولایتونو په ځنګړې توګه په بغلان، غور، تخار، کندهار، کندوز، بدخشان، فاریاب، بادغیس او هرات ولایتونو کې شدید اورښتونو او د سیلابونو دروتلو لامل خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي او د سلګونو کسانو د مړ کېدو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي چې ډیره برخه یې په بغلان کې د پرونیو سیلابونو له امله ده. یو شمیر افغان سیاسي شخصیتونو او جریانونو هم په بغلان او نورو ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنې کړې دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام جمهور رئیس محمد اشرف غنی، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپلو ټولنیزو پاڼو کې او د جمعیت اسلامي ګوند او طالبانو مخالفې جبهې د ازادي جبهې هم په خپلو اعلامیو کې له نړیوالو سازمانونو، مرستندویه بنسټونو او له سوداګرو غوښتي چې د خلکو مرستو ته ورودانګي. د عزیزی بانک مشر میرویس عزیزی بیا د عزیزی بنسټ لخوا په بیړني ډول سیلاب ځپلو ته د 50 میلیونه افغانۍ مرستې کولو اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت بیا په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به د دې پیښو قربانیانو ته زر تر زره مرستې ورسوي. په دغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او همداراز د ولایتونو مسؤلینو ته لارښوونه کیږي چې زر تر زره د خلکو د ژغورنې، د شهیدانو د رایستلو او د ټپیانو د معالجې لپاره خپل ټول امکانات په کار واچوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اورښتونو او سیلابونو زیانمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې دوی سره لازمې مرستې نه دي سوي.
په راپور کې مو د افغانستان په شمال کې روانو سیلونو ته د غبرګونونو جزئیات اوریدل. په دې سیلونو کې سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي او د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. په دې اړه چې د سیلابونو زیانونه څنګه راکمولی شو، احمد شبر له ډاکټر اکرم ملکزي سره مرکه کړې او د مرکې په سر کې ترې پوښتلې دي چې له یو سیلاب ځپلې سره لومړنۍ مرستې کومې دي چې باید ورسره وشي.
لومړی باید ځان متیقین کی چې دغه کس چې ده آیا پوهوخ ده او که بیهوخ ده. که چېرته پوهوخ ده نو سړی باید وګوري، د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم نه وي نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله، پوزه، هغه تشه ده او که یاده چې هغه خولې ته ګایاګانې، خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شینې ته خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستوني تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځان ته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې ویسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملاتیر برخې ته راغل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میرې ته چې اوبه اوبه ورغلي دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې دا که چېرته د ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګه یې بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی پکار دی په ډډه باندې چې یو څوک وري بیا دا شی نه پیښېږي. دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم، ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي، پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به هم در رقم وځي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوان وکړي، کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي، هغه کله چې د خولې نه راوځي، هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی. دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچتې بوزي، نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه واضح ده چې بیا لوی خطر دی. نو ښه به دا وي چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی، کوم غړی مات شوی دی، هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې دی، یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي، په ډډه شي، بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي، هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر اکرم ملکزای و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې له سیلاب ځپلو سره د لومړنیو مرستو په اړه خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه ورځ تر سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین په شمال ختیځ کې یو شمیر ملکی وګړي وروسته له هغه خپلو کورونو ووتل چې جګړه سخته شوه، او روسیې ادعا وکړه چې د جګړې لومړۍ کرښې ماتې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په دې سیمه کې وضعیت کړکېچن بللی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
په سلګونو ملکیان نن د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف له سیمې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د خلکو وروسته تر دې خپلو کورونو ته شا کړه چې روسي ځواکونو پر لپسې ډزو ته دوام ورکړ، او اوکراینی ځواکونو په نږدې ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو له امله خلکو ته خبرداری ورکړ. په دې ترڅ کې روسیې د لوهانسک په اشغال شوې سیمه کې د تیلو پر یوې زیرمه او د روسیې د خاورې دننه د اوکراینی ځواکونو د برید خبر ورکړی دی. د خارکیف توالي اولیه سینه بوف په وینا ویل شوی دی چې لشتر لږه درې تنه د ډزو له امله وژل شوي او په لسګونو ښارګوټو او کلو کې اورونه بل کړي دي. چارواکي وایي شاوخوا 1200 کسانو خپل کورونه پرېښي دي. د اوکراین د لوی رئیس دفتر نن سهار خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په تر سلو ډېرو سیمو کې جګړې روانې دي، او د دې ترڅنګ تیره شپه د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه شوي دي. روسي ځواکونو د جمعې پر ورځ د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف په سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښې ماتې کړې، او کیف وایي چې د دوی ځواکونو دا برید بېرته شاته تمبولی، خو په سیمه کې د جګړو د ادامې خبرونه خپره شوي دي. د راپور له مخې اوکراینی ځواکونو سیمې ته ډېر ژر نور مرستندوی ځواکونه استولي دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د پنځشنبې پر ورځ وویل چې وضعیت خورا کړکېچن دی، خو زیاته یې کړه چې نوې امریکایي وسلې را روانې دي او دوی به وتوانېږي چې حالات کنټرول کړي. د روسیې دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې د خارکیف شاوخوا شپږ سرحدي سیمې نیولې دي، خو اوکراین دا خبر نه دی تایید کړی، او د ازادي اروپا ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د روسیې د ادعا پخلی نشي کولی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاغله ازادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د 2000 ورځې تیریږي، د ښځو او بشري حقوقو یو شمیر فعالان په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو وضعیت کړکېچن بولي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په زر ورځو کې ډېر فرمانونه صادر کړل چې افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له خپلو ډېرو حقوقو او ازادیو بې برخې کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت او په ځنګړي توګه د ښځو او نجونو وضعیت په دې موده کې د نړیوالې ټولنې له مهمو اندېښنو څخه و. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ په تفصیلي راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت له جوړولو څخه زر ورځې وشوې. طالبانو له شاوخوا د شلو کلونو وروسته د 2021 کال په اګست میاشت کې د دوهم ځل لپاره د افغانستان واک ترلاسه کړ. خو د طالبانو واکمنۍ په دغو زرو ورځو کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو او د افغانانو د ژوند وضعیت څنګه دی؟ په تېرو زرو ورځو کې طالبانو د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر حقونو او ازادیو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د 2014 کال د سنبلې په وشتمه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره یوازې نارینه زده کوونکو او ښوونکو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړه، او له هغه وروسته په پوهنتونونو کې هم د هلکانو او نجونو ګډې زده کړې بندې شوې. همداشان د حجاب اجباري کول، د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو په کور کې نول، د ښځو چارو وزارت منحلول، د ښځو د ورزش غیر ضروري ګڼل، د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل، او همدارنګه تفریحي ځایونو، پارکونو او عمومي حمامونو د محرم پرته لري واټن سفرونو ته د ښځو پر تلو، او په ټولو نا دولتي ادارو او سینګارتونونو کې د ښځو پر کار بندیز له هغو بندیزونو څخه دی چې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي دي. د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو ورځو کې ښځو د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره لاریونونه وکړل، خو دا لاریونونه د طالبانو لخوا وځپل شول او د دوی لخوا هر ډول اعتراضونه او لاریونونه منع شول. د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
طبعا اولین مورد کې یک تغییر فاحش و گسترده د ایش رخ داد. وضعیت
لومړنی هغه څه چې پکې ژور بدلون رامنځته سو د ښځو او نجونو د بشري حقونو وضعیت و. هغوی د زده کړې حق نه لري، منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه یې پر مخ وتړل سول، او افغانستان یې د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد جوړ کړی.
ایجاد شد کې ای افغانستان بدترین کشور بر زنان احساسه در جهان.
د ښځو د حقونو یوه فعاله مریم معروف اروین د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ښځو د زرو ورځو ژوند په اړه داسې وایي:
زنان و دختران افغانستان در نزدیک به 3 سال
افغان ښځې او نجونې په څه کم 13 کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ او د افغانستان په نوم پیوه جغرافیه او پیوه دوزخ کې په خورا بد حالت کې ژوند کوي. تر دې چې آن د شریعت د پلي کولو تر عنوان لاندې دوی د خپل بنسټیز بشري او اسلامي حقونو څخه چې زده کړې او ښوونځي او پوهنتون ته تلل دي بې برخې دي.
متاسفانه ندارن.
د نیمروز ولایت د حقوق او سیاسي علوم رشتې فارغي ازیتا چې په خوای په یوې اداره کې کار کوي او اوس وزګاره ده، ازادي راډیو ته وویل:
زربراز شي چې طالبان په افغانستان کې راغلي وو، او زه یو شزیوم چې تحصیل می کړی دی او کولای نشم چې وظیفه می اخی مشتول او افغانانو په ډیر مشکلات لرو په افغانستان کې.
د کابل ولایت اوسیدونکو بهرونی عیشل زده کړو به برخې شوي وای د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس په کور کې زندانی شوې دي.
زه ورځ کېږي چې موږ په کور کې قید شوي یو، زموږ پر مخ ښوونځي ته تللی شوی. هر ورځ په موږ زر ورځ کې تېرېږي، ځکه هغه ټولې هیلې او اهداف مې چې درلودل په زړه کې مې پاتې دي.
ډېر د ناهیلۍ احساس کوم، ځکه چې په خپل هېواد کې په خپل کور کې د یو زندانی په شان یم. حتی د تعلیم او تحصیل حق هم نه لرو، او د خپل ژوند مهمې ورځې چې باید په زده کړو کې او د خپل او هېواد لپاره د یو ښه راتلونکي په جوړولو کې تېرې کړو په ناهیلۍ او خفګان تېرو.
د طالبانو حکومت بیان ذبی الله مجاهد د خپلې واکمنۍ د زرو ورځو او پر دوی د بشري حقونو د سرغړونو د تورونو په اړه د ازادي راډیو پښتونو ته ځواب ونه وایه، خو تر دې وړاندې په وار وار ادا کړی چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د طالبانو حکومت د دې ترڅنګ د افغانستان د تېر جمهوري نظام د کارکوونکو او پوځیانو د بشري حقونو په نقضولو تورن دي. په دې تورونو کې د وژنې، زندانی کولو، شکنجه کولو او په زور تلا درکه کولو په سلګونو قضیې شاملې دي چې د شری حقونو د بیلابیل سازمانونو په تیر بیا د ملګرو ملتونو لخوا په وار وار راپور شوی دی. خو طالب چارواکو تل دا ډول راپورونه رد کړي، ویلي دي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د زر ورځې په داسې حال کې تیریږي چې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونه او د ښځو د حقونو فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنې ترڅنګ په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت همداشان ګڼ شمېر مدني فعالان، ښځې، د پوهنتون استادان او خبریال لاند خپل پر حکومت د نیوخو په ګډون په بیلابیلو پلمونی ولی او بنیان کړی دی.
ستاسو لا پیغامونو
نو محمد
عبدالله رسلی د غزنی ولایت څخه.
هر فرد دی افغانستان که غریب وي که مالدار وي که سوادار وي که بې سواد وي دوی باید دا ستونزه درکړي. تاسو فکر وکړئ زه د یو ډاکټر پایس کله چې کلینیکو ته ځم او شبخانو ته ځم حالت وینم واقعا موږ ډېر ضرورت لرو بیا خصوصا د ښځینه زده کړو لپاره ځکه دا مشکلات د هر چا دپاره مخکې راځي.
سنا احمد یم د ربل خی ښوونځي له سم ټولګي زده کوونکي یم. څنګه ستاسو ګورئ په افغانستان کې د شاوخوا سره ورځو راپورتې د شپږم ټولګي د پاسه د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي او نجونې په کې له تحصیل نه بې برخې دي. زه د یو زده کوونکي په توګه دا ویلی شم چې دغه د مکتبونو دروازې تړل کېدو له امله د نجونو په کور کې ناستل او د نجونو په روح او روان باندې منفي اغېزونه کړي دي او اغېز لرلی شي. او زه د یو زده کوونکي په توګه له امارت اسلامي نه هیله کوم چې زر تر زره د نجونو پر مخ باندې د مکتبونو یعنې د ښوونځیو دروازې پرانیزي.